طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروګرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خوانیز او تعلیمی پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یې او د دیارلسمې دورې د نوي درس لپاره به حاضر یې. درنو محصلینو، نن د کتاب په نهمه صفحه کې د تنفسي سیستم هیستولوژي راپیلو. کله چې هیستولوژي وپیژنو، له هغې وروسته د تنفسي سیستم په فیزیولوژي باندې خبرې کوو او له هغې وروسته د تنفسي سیستم په ناروغیو باندې خبرې کوو. په تیرو درسونو کې د هاضمي سیستم هیستولوژي بشپړه شوې ده. اوس نو راځئ د کتاب نهمې صفحې ته. په نهمه صفحه کې د تنفسي سیستم هیستولوژي، په انګلیسي باندې هم لیکل شوی هیستولوژي آف ریسپایرټری سیستم، په دې صفحه کې یو عمومي جوړښت ستاسو لپاره راخیستل شوی دی ترڅو تاسو ته یو مفهوم انتقال کړي چې د سږو او تر څنګ د سږو په داخل کې څه ډول هیستولوژیک جوړښتونه شته دي، برانکسونه څه ډول جوړښتونه دي، پلمونری وین، آرټری، تر څنګ برانکیل وینس او الیولای، دا ټول جوړښتونه به تاسو په دې پراخه انځور کې راسره وګورئ. هیله ده د دې انځور د تشریح پر وخت ټول فکر د درس لپاره وساتئ. دغه انځور کې تاسو ټراکیا پیدا کړئ او د ټراکیا نه پورته تایرایډ کارټیلیج دی، د لارنګس برخه ده. د غاړې په برخه کې تایرایډ عضروف تاسو وینئ او د دې په چاپیر کې تایرایډ ګلینډ شتون لري. د تایرایډ عضروف په چاپیر کې تایرایډ ګلینډ شتون لري. انځور ته وګورئ، ګورئ لیکلو پسې مه ګورئ، اخره کې په لیکلو باندې غږیږم. د دې زنې لاندې عضروف، دا عضروف ته یا کارپندوکی چې ورته وایي کارټیلیج، دا خپله د لارنګس برخه ده، لارنګس حنجره چې ورته وایي. د دې لاندې ګورئ، لږ لاندې ټراکیا شروع کیږي او دا ټراکیا وروسته په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو خای برانکس یا رایټ برانکس ورته وایي، بل چپ برانکس. موږ په اناټومي کې په دې یو طرف باندې غږیږو، یعنی د ښي سږي په اړه غږیږو چې کوم جوړښتونه پکې دي. چپ سږی هماغه جوړښتونه هم لري کوم چې ښای سږی لري. هدف دا دی چې دواړه سږي فرضاً یا دواړه پښتورګي دا ټول سره یو ډول جوړښت لري، یعنی دوی د جوړښت له نظره یو ډول دي. که څه هم د ښي سږي هغه اندازه یا جسامت غټ دی، خو په غټوالي پسې نه ګورو، یوازې هغه جوړښتونه یا سټرکچرونه پیژنو. نو ځکه په دې انځور کې په ښي سږي باندې خبرې کوو. کله چې ټراکیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي، ښي طرف ته برخه یې رایټ مین برانکس نومیږي. تاسو انځور ته وګورئ، پورته لیکل شوی رایټ مین برانکس، تر ټولو لومړی لیکه کې لیکل شوی رایټ مین برانکس. مین اساسي ته ویل کیږي، رایټ ښي طرف ته، یعنی ښای اساسي برانکس. برانکس ته موږ برانش هم ویلی شو، برانشونه. نو یو ښای برانکس دی او له هغې وروسته رایټ لوبر برانکای بیا ورته وایي، او موږ په پښتو کې بیا برانشیول کلمه ورته لرو. ګورئ، برانش برانشیول، برانش جامع برانشونه دی. او برانشیول جمع برانشیولونه ده. نو هدف تا ده چه تاسو باید رایت برانکس لومړی پانزور کې پیدا کړئ، تاسو وګورئ خطریکه شوی ده، او بیا دا رایت برانکس د په لوبونو باندې ویشل کیږي. هر لوب ته یوه برخه ځي. موږ په ښي طرف کې درې لوبونه لرو د سږي لپاره. نو د رایت لوبر برانکای هدف تا ده چې د ښي طرف لوب ته ځي، لوبونو ته ځي. څوک ویشل شوی دی؟ برانکس ویشل شوی دی، او دا بیا لوبونو ته ځي. لنډې زده کړئ. ټراکیا په برخو باندې ویشل کیږي، دو برخو باندې، رایت برانکس، لیفت برانکس. د رایت طرف دا بیا په دریو برخو باندې ویشل کیږي چې هغې ته لوبر برانکای وایي. لوبر برانکای، لوبر دا معنی چې لوب ته داخلیږي. ښه، دریم لیکل شوی برانکیال آرټری. برانکیال آرټری هم په انځور کې وګورئ، د سږو په داخل کې دا ډول شریان دی، برانکسونو ته راغلی دی، هوایی لارو ته راغلی دی. او ورپسې پلمونری آرټری وګورئ، دغه شین رنګ کې دی. ولې؟ د زړه څخه وینه ورته راځي تر څو دلته اکسیجن واخلي، ځکه شین رنګ لري. او د پلمونری آرټری دغه شکل په انځور کې ډېر واضح لیدلی شئ، دغه د الیولای برخې ته راځي. ښه، لاندې ورپسې راکوزیږو چې نور کوم جوړښتونه وینو. پلمونری وینس وګورئ، ګورئ د پلمونری آرټری وروسته پلمونری وینس، هغه وریدونه دي چې هغه د الیولای د برخې نه بیرته شروع شوي دي، او صفا وینه، اکسیجن لرونکي وینه په دې رګونو کې ځي، که څه هم وریدونه دي، زړه ته ځي. د زړه لیفت آټریم ته ځي، له هغې نه وروسته لیفت وینټریکل ته ځي. د لیفت وینټریکل نه وروسته ټول بدن ته پمپ کیږي د اورټالې لارې. نو دلته ګورئ، لږ وړاندې موږ ویل چې پلمونری آرټری دا شین رنګ لري، ځکه په دې کې ډی اکسیجنیټیډ، یعنې داسې وینه ده چې اکسیجن پکې نشته، کاربن ډای اکساید پکې دی. خو دا وینس یې وګورئ، پلمونری وینس، دغه سور رنګ لري، ځکه دا د الیولای له چاپیر څخه بیرته ټول شوي دي او زړه ته پاکه وینه وړي. موږ وایو چې د سږو په هوایي کڅوړو کې دغه اکسیجن کله راورسیږي، دلته په چاپیر کې رګونه دي، د ځینو رګونو په واسطه وینه راوړل کیږي، هغه وینه چې کاربن ډای اکساید پکې ده، کاربن ډای اکساید ترې اخیستل کیږي، اکسیجن ورکول کیږي، بیرته د نورو رګونو په واسطه پاکه وینه وړل کیږي. نو په دې دایروي انځور کې د دایره چې ترې تاو ده، په دې کې دغه میکانیزم تاسو وینئ. ښه، پلمونری وینس نه وروسته ټرمینل برانشیول ګورئ. ټرمینل برانشیول هغه برانشیول دی چې هغه کوچنیو هوایي کڅوړو ته داخلیږي، کوچنیو هوایي کڅوړو ته داخلیږي، یا وبایم چې الیولر ساک ته داخلیږي، لکه د انګور غوندې، د ګونګی چې تاسو ګورئ په اصطلاح، دې ته داخلیږي. ټرمینل برانشیول هیله دوره کې نه کړئ. بیا برانکیال وینس ګورئ، هغه وینس یا وریدونه دي چې هوایي لارو څخه بیرته ناپاکه وینه وړي، ګورئ هوایي لارو نه وینه وړي. بیا الیولس ګورئ، الیولس تر ټولو کوچنی کڅوړې ته ویل کیږي. الیولس ګورئ، د خطرې کشوې د کوچنۍ کوچنۍ دانې، په دې کې هوا دغه ځای پر ځای وي، اکسیجن ترې اخیستل کیږي، کاربن ډای اکساید بیرته دې ځای ته ورکول کیږي. نو کاربن ډای اکساید بیرته د هوا یا د ایکسپایریشن له لارې بهر ته وځي. نو الیولس تاسې ګورئ، دته الیولای هم وایي. بل الیولر ساک، الیولر ساک بیا یوه کڅوړه ده، په دې کې ډیر الیولس شتون لري. الیولر ساک یوه پراخه کڅوړه ده ګورئ، یا لکه د انګور هغه ګونګی چې فرض کړئ، په هغې ډول یو جوړښت دی، او په دې کې دننه الیولای دي. ښه، د دایروي انځور بشپړ شو. له هغې وروسته په دې الیولر ساک کې ځینې جوړښتونه دي، دغه پراخیږي په مایکروسکوپ باندې. په دې کې برانشیول وینئ، برانشیول هغه برانشیول، کوچنی برانشیول چې دې ته ټرمینل برانشیول هم وایي، یعنی دا یوې ساک یا کڅوړې ته داخلیږي. بیا ورپسې برانکیال نرف وینئ، په ژیړ رنګ سره دغه اعصاب هم راغلي ګورئ. او بیا پلمونری آرتریولز ګورئ. آرتریولز د آرتری یا شریانونو هغه برخې دي چې د وینیول سره یوځای کیږي، کوچنۍ څانګې دي د شریانونو. بیا پلمونری وینیول تاسې ګورئ، د وریدونو کوچنۍ څانګې. بیا پلمونری کاپیلری، هغه کوچنی شریه ورک چې ورته وایي، همغه رګونه تاسې ګورئ، ویښته ډوله رګونه. او بیا الیولر پورس لیکل شوی دي، او دې ته کوهن پورس هم وایي، هغه کوچنی سوري چې هوا ترې راوځي او بیا د پوکاڼیو ته راوځي. یعنی دغه سوري دلته دغه پوکاڼۍ تاسو ته پرې شوې ده، او دا طرف یې لرې شوی دی تر څو هغه سوري تاسو ته معلوم شي. نو هدف تا دی چې دا هغه د تنفسي سیستم ټول جوړښتونه دي، مختلف جوړښتونه دي. ګورئ، تاسو به داسې لنډ فکر کوئ چې یوازې سږي دي، د سږو په داخل کې څومره ډېر جوړښتونه دي. او دا انځور چې ما دلته راخیستی دی، هدف مې دا دی چې تاسو یو کانسیپټ واخلئ، یو مفهوم واخلئ چې په تنفسي سیستم کې ډېر جوړښتونه شته دي، رګونه، وریدونه، شریانونه، تر څنګ یې کوچنی هوایي کڅوړې. دغه ټول جوړښتونه د تنفسي سیستم یوه برخه جوړوي. هدف دا دی چې تنفسي سیستم هم عادي سیستم نه دی، ډېر پراخه جوړښتونه لري. ښه نو محصلینو، د کتاب لسمې صفحې ته ځو. په لسمه صفحه کې اوس نو د تنفسي سیستم هیستالوژي رسمن راپیل کوو. د کوم سیستم؟ د تنفسي سیستم هیستالوژي. د تنفسي سیستم هیستالوژي، دلته لیکل شوی هیستالوژي آف ریسپایریټری سیستم، لاندې لیکل شوی دی تنفسي سیستم یا ریسپایریټری سیستم د بدن هغه سیستم دی چې اکسیجن بدن ته رسوي او کاربن ډای اکساید له بدن څخه خارجوي. دا فیزیولوژیک تعریف شو. تنفسي سیستم د ریسپایریټری سیستم هم وایي، داسې یو سیستم دی چې بدن ته اکسیجن رسوي او کاربن ډای اکساید بیرته خارجوي. دا کوم سیستم دی؟ تنفسي سیستم دی. تنفسي سیستم د بدن هغه سیستم دی چې اکسیجن بدن ته رسوي او کاربن ډای اکساید بیرته خارجوي. په دې خو ټول پوهیږو چې تنفسي سیستم وظیفه یې دا ده چې اکسیجن بدن ته داخل کړي او کاربن ډای اکساید بیرته خارج کړي. بیا لاندې لیکل شوی د تنفسي سیستم په هیستالوژي کې موږ د تنفسي غړو مایکروسکوپیک جوړښتونه مطالعه کوو. په کومه هیستالوژي کې؟ د تنفسي سیستم په هیستالوژي کې موږ د تنفسي غړو، تنفسي غړي لکه په تیره صفحه کې مونږ ویل، یا تنفسي غړي لکه پوزه، لارنګس او ټراکیا، تر څنګ یې لنګس یا سږي، د دې هیستالوژیک جوړښتونه مطالعه کوو. لیکل شوی یعنی د هغو کوچنیو جوړښتونو مطالعه کوو چې په سترګو نه لیدل کیږي او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدل کیږي. د تنفسي سیستم مهم غړي عبارت دي له پوزه، نوز، هنجرې ته لارنګس وایي، دریم غړی ټراکیا دی، بل برنشونه یا برنقسونه چې ورته وایي. ګورئ، د دواړه نومونه زده کړئ، برنش یا برنشونه، دې ته برنقسونه هم وایي. او برنقسونو جمع حالت ګورئ، دې ته بیا برنکای وایي. څه ورته وایي؟ برنکای. ګورئ، برنشونه، برنقسونه، برنکای، ټول واړه د یوه خبره ده. برنش، برنقس، برنکای، ګورئ، ټوله یوه خبره ده. دلته جمع حالتونه دي، برنشونه، برنقسونه، برنکای. که زه مفرد حالتونه وښیم نو برنش، برنقس، او په انګلیسي کې بیا برنکس ورته وایي. ښه، برنشونه یا برنقسونه، دا ټراکیا چې کله په دوو برخو باندې وویشل شي، ټراکیا کسبتوریا چې ورته وایي، نو بیا په دو برخو چې کله ویشل کیږي، د دوه برخې ته برنقسونه ویل کیږي، یو رایټ مین برنکس، بل لیفټ مین برنکس چې ورته وایي. خو دا برنکسونه بیا په نورو څانګو ویشل کیږي، په نورو کوچنیو هوایی لارو باندې ویشل کیږي، چې هغې ته برانشیول یا څه ورته وایي، کوچني برنکسونه. ګورئ، لیکل شوي دي برانشیولونه یا کوچني برنکسونه، او په انګلیسي کې ورته برانشیولس وایي، برانشیولس. هیله ده د دې په مفهوم باندې پوه شوی وي. برنکسونه غټ دي، کوچني برنکسونه هغې نه کوچني دي. نو کوچنیو برنکسونو ته برانشیولس وایي. ورپسې الیولای دی، کوچنیو هوایي کڅوړو ته وایي. بیا سږي دي، سږي د ټول نسج چې په انځورونو کې تاسو ته واضح معلومیږي. ای انځور او بی انځور کې دغه جوړښتونه تاسو ته رسم دي، خو زه پوهیږم چې تاسې ډیر ښه ورسره بلد یې، دغه جوړښتونه تاسې ښه پیژنئ. او د دې کتاب د لومړنیو صفحو کې ځینې انځورونه په ځینو کتابونو کې ډیر واضح نه دي. خیر دی، تاسو تر ډیره پورې د دې انځورونو سره بلد یې او دا تاسو ته مفهومي دي مخکې له مخکې. او بیا هم تاسو کولی شئ دا سرچ کړئ، پلټنه ورپسې وکړئ. نور تاسو ته برنګ کسونه تر څنګ سږې دا ټول جوړښتونه وروسته بیا هم تشریح کیږي په همدې هیستالوژي کې، تر څنګ په فیزیولوژي کې، یعنی فیزیولوژي هم را روانه ده. خارزي صفحه واړوي، یولسمه صفحه، ډیر آسان درسونه دي. ګورئ، ځکه مخکې له مخکې تاسو اناټومي زده کړې ده، ما یو وخت کې تاسو ته ویل ګورئ چې درسونه ورو ورو تاسو ته آسانیږي. د طب درسونه ورو ورو تاسو ته آسانیږي، ځکه تاسو یو وار هیستالوژي ورته زده کوئ، بیا اناټومي چې ورته زده کړئ، بیا فیزیولوژي چې ورته زده کړئ، بیا د هغې پاتالوژي او یا داخله ناروغۍ چې زده کوئ، نو هر څه درته ډیر آسانیږي. یولسمه صفحه کې د تنفسي لارې عمومي جوړښت، د تنفسي لارې عمومي جوړښت. تنفسي لار تاسو پیژنئ، جنرال سټرکچر آف ریسپایرټری ټراکت، لکه څه ډول چې د هاضمې لار ده یا د هاضمې سیستم کانال دی، د خولې څخه تر د کولمو وروستۍ برخې پورې، دا ډول تنفسي لار هم شته ده، د پوزې څخه نیولې ان تر الیولای پورې، کوچنیو هوایي کڅوړو پورې. د دې په جوړښت باندې خبرې کوو. که موږ د ټراکیا په برخه کې دغه تنفسي نل دا پرې کړو، بیا د مایکروسکوپ لاندې وګورو څو طبقې پکې لیدل کیږي، یا یې فرضاً د برانکسونو په برخه کې وګورو، برانکس پرې کړو بیا مایکروسکوپ لاندې وګورو، نو دې ته وایي د تنفسي لارې جوړښت کتل یا هیستالوژي کتل. ګورئ، لاندې لیکل شوي دي، د تنفسي لارې اکثره برخې لاندې اساسي طبقو څخه جوړې شوې دي. د تنفسي لارې اکثره برخې دغه طبقې لري، څو طبقې؟ څلور طبقې لري. کټ مټ لکه د هاضمې کانال چې څلور طبقې درلودې، دلته هم څلور طبقې دي، خو یوازې د وروستۍ طبقه کې لږ فرق شته دی. لومړۍ مخطي طبقه چې هغې ته مکوزه لیر وایي یا مکوزه طبقه، دوهم سب میکوزه طبقه یا سب مکوزه هماغه ډول، دریم عضلتي طبقه یا مسکولر لیر هماغه د هاضمې کانال په ډول، څلورم خارجي طبقه یا بهرنۍ طبقه چې دې ته اډوانټیشیا وایي. په هاضمې سیستم کې موږ خارجي طبقه هغه سیروزه درلوده، سیروزه طبقه، خو دلته اډوانټیشیا طبقه ده. په هغې کې پیریټونیم و، سیروزه طبقه کې پیریټونیم، د پیریټونیم په واسطه د هاضمې کانال بهرنۍ برخه دغه په کوم ځای پورې وصل کېده؟ په نورو غړو پورې، د سریخ په ډول کار کولو، نو هغې ته سیروزه طبقه ویل کېده. خو دلته کومه طبقه ده؟ اډوانټیشیا، ځکه دا د سینې په داخل کې طبقه ده، د سینې په داخل کې دغه طبقه، دلته پیریټونیم شته نه دی، ځکه موږ ورته سیروزه طبقه نشو ویلی. نو دلته موږ څه ورته وایو؟ اډوانټیشیا. سیروزه ته ورته خاصیت لري، دنده یې هماغه د سیروزه په ډول ده، د تنفسي سیستم بهرنۍ برخه په نورو جوړښتونو پورې محکم کوي، پرې ساتي. نو مخطي طبقه، سب میکوزه، عضلتي او خارجي طبقه، دا زده کړې ده، د تنفسي سیستم د کانال هیستالوژي ده. د هر برخه جلا جلا مطالعه کیږي. لومړی مخطي طبقه یا مکوزه طبقه لیکل شوي دي، دا د تنفسي لارې تر ټولو داخلي طبقه ده، مخکې مو ویلې دي. مخطي طبقه د هاضمې کانال هم تر ټولو داخلي طبقه وه، او د تنفسي کانال داخلي طبقه دا هم مخطي طبقه ده. دوهمه لیکه کې لیکل شوي، د مخطي طبقې سطحه د تنفسي اپیتیلیم یا ریسپایرټری اپیتیلیم په واسطه پوښل شوې ده. ګورې، ورک نه شي. په هاضمې کانال کې ګورې، هغې سره مقایسوي مطالعه کوئ. په هاضمې کانال کې تر ټولو داخلي طبقه مخطي طبقه وه، بیا مو ویل چې د هاضمې کانال مخطي طبقه تر ټولو داخل طرف ته یو پوښ لري چې هغې ته اپیتیلیم وایي، او د هغې اپیتیلیم دنده مو وښوده چې دنده فرض محافظت ته سیکریشن دی، یعنی ځینې مواد فرضي مختلفې دندې. دلته نو د مخاطي طبقې تر ټولو داخل طرف ته پوخ هغه ته ریسپایرټری اپیتلیم یا تنفسي اپیتلیم وای. او د دې دنده هم زده کوو، ځکه تنفسي اپیتلیم کیدای شي بیا موږ په فیزیولوژي کې نه ووایو، دلته هیستولوژي ده. په هیستولوژیک جوړه کې دنده هم مدغم کوو، ورسره یوځای کوو یې تر څو د هیستولوژیک جوړښت تر څنګ دنده هم وپیژنئ. لیکل شوي دي دندې یې: لومړی د هوا پاکول، د کوم اپیتلیم؟ د مخاطي اپیتلیم یا تنفسي اپیتلیم. البته د تنفسي اپیتلیم دنده څه ده؟ هوا پاکوي، ځکه دا تر ټولو داخل طرف ته د هوا سره تماس لري. نو په دې کې ځانګړې سیلیاوې شته دي، کوچني جوړښتونه شته دي چې هوا پاکوي، تصفیه کوي. کومه هوا چې سږو ته داخلیږي د دې اپیتلیم په واسطه پاکیږي. او دا ډېر کوچنۍ کوچنۍ څانګې لري، ویښته ته ورته جوړښتونه لري یا ځانګړې ویلای لري. ښه، دوهم د هوا لندبل ساتل، یعنی هوا نمجنوي، هوا لمده ساتي، مرتوبه ساتي. کله چې هوا داخلیږي سږو ته، اول سر کې هوا وچوي، د ورو ورو لمدیږي، او کله چې سږو ته رسیږي لمده هوا سږو ته رسیږي چې دا د استفادې وړ ده، نو هوا نمجنوي. دریم د هوا ګرمول، که هوا ډیره یخ وي هغه ګرموي تر څو د سږي په داخل کې کوم حجرات چې دي هغه تخریب نشي. دا حجرات بیا وروسته موږ وایو. څلورم، تنفسي لاره له میکروبونو څخه ساتي. په دې اپیتلیم کې، په ریسپایرټری اپیتلیم کې، داسې حجرات شته دي چې هغه مکروفاجي حجرات دي، او تنفسي لار دا د میکروبونو څخه ساتي. کوم میکروبونه چې په ګرد کې داخلیږي یا په هوا کې هغه داخلیږي، دغه میکروبونه د دې نه تنفسي لارې ساتي. ښه، نو په ای انځور کې تنفسي اپیتلیم ګورئ، د کوچنۍ کوچنۍ برخې هم ګورئ، ویښتانو ته ورته برخې لري. دې ته سیلیا وایي، سیلیا ویښتانو ته ورته جوړښتونه لري. او په تنفسي اپیتلیم کې دا ویښتانو ته ورته جوړښتونه دا د ټوخي پر وخت یو ناڅاپه حرکت کوي، او هغه څه چې په تنفسي لار کې پاتې شوي وي لکه بلغم د یا نور شیان، هغه په چټکۍ سره بهر ته شړي یا بهر ته غورځوي. نو تنفسي اپیتلیم باندې پوه شوئ چې دا د مخاطي طبقې تر ټولو داخل طرف ته وي، د هوا سره تماس لري. دندې مو هغه وپیژندئ چې کومې دندې لري. ښه، نو محصلینو، دا به د مخاطي طبقې هیستولوژي. د تنفسي لارې د عمومي جوړښت هیستولوژي مو را پیل کړه. څلور طبقې لري تنفسي کانال. د مخاطي طبقې د هیستولوژي په هکله وغږېدو. په دولسمه صفحه کې د سب مکوزا په اړه غږېږو، بیا عضلاتي طبقه، او بیا خارجي یا اډوانټیشیا طبقه پیژنو. دغه نور موضوعات یې راتلونکي درس ته پرېږدو. له هغې وروسته بیا نو د هر جوړښت په هکله، فرزن ټراکیا ده، برانشونه دي، برانشیولونه دي، الیولای دي، د دې ټولو په اړه جلا جلا غږېږو او هیستولوژي زده کوو. قدرمنو زده کوونکو، اوس لپاره د همدغه درسي پروګرام په همدې ځای بس وي. یادونه کوم چې تاسو څناڅه په مطالعو کې زیاتوالی راولئ، دغه درسونه څناڅه له دې وروسته نور هم زیاتېږي. ګورئ، اوس تاسو ته تقریبا هره ورځ دوه دوه صفحې درس ویل کیږي، نو درسونه درته ډیریږي. که چیرې تاسو د هره ورځې مطالعه وکړئ، بیا نو درسونه نه درته زیاتېږي او نه در باندې بوج کیږي. دغه وروستي درسونه، دا مهم درسونه، دا اساسي درسونه، دا باید تاسو ډیر ښه زده کړئ، خواري پکې وکړي. ګورئ، ما مخکې ویلې دي، ګورئ ستاسو لپاره شرایط سختېږي، ازموینه به ورکوئ، تر څنګ یې هڅه به کوئ، خواري به کوئ، همدغه کتابونه به ښه زده کوئ. نو هیله ده تاسو په ډېرې لیوالتیا سره خپلو درسونو ته دوام ورکړئ. څومره زیات وخت کېږي چې تاسو د طب برنامه تعقیبوئ، کلونه کلونه پکې مصروف یئ. نو هیله ده کله چې تاسو تر دې ځایه پورې ځان را رسوئ، په دې وروستیو کې غفلت ونه کړئ او درسونو ته ښه دوام ورکړئ، ښه هڅه وکړئ. ګورئ، تاسو باید د استاد نه معلومه کړئ. کله چې ستاسو استاد نه ستړی کیږي، ستاسو لپاره لا هڅه کوي، لا په درسونو کې زیاتوالی راولي، کتابونه مو د هغې حجم مو زیاتوي، موضوع درته ډیره وي او تر څنګ نور برخو کې درته پرمختګونه راوړي. تاسو باید ولې ستړي شئ؟ تاسو خو پرمختګ کوئ، تاسو خو خپل هدف ته رسیږئ. په یو داسې وخت کې ستاسو لپاره یو بهترین فرصت دی. ګورئ، د هر نگاه څخه تاسو ګورئ، دا ډول پای به تاسو لرئ چې سترګې به مو انشاءالله په ټولنه کې جګې وي. د هر نگاه څخه هم به مو درسونه ښه زده کړي وي او هم به داسې یو څه ترلاسه کوئ، هغه که د موسسې لخوا وي که د پوهنتون لخوا وي، چې تاسو به پرې ویاړئ او تاسو به انشاءالله یو هدف ته رسوي. ځکه په اوسني وخت کې همدغه څه ستاسو لپاره هر څه دی، همدغه څه ستاسو لپاره یوه غټه لاسته راوړنه ده. او دا داسې لاسته راوړنه ده چې دا د غټو نهادونو لخوا تاییدیږي او تاسو تصدیقیږئ. یعنی هدف دا ده چې غټ نهادونه دا تاییدوي چې د محصل دومره زده کړې کړې دي او په دومره فیصدۍ سره یې زده کړې کړې دي، دغسې مطالعې کړې دي، وروسته یې ازمینه یې دغسې ورکړې ده، دغه د دې نمرې دي، دومره یې ځان رسولی دی. نور که بیا هر ډول ازمینه تاسو ته رامخکې کیږي، تاسو هغه پاس کولی شئ، ځکه تاسو به وړتیا لرئ، تاسو به هڅه کړې وي. نو خواهش یا هیله کوم له هغو زده کوونکو چې دوی سستی کوي، دوی مطالعې نه کوي، دوی په درسونو کې کمزوري کوي، دوی په د درس لپاره په خپل وخت نه حاضریږي، یوه بله هیله دا کوم که چیرې مو درس په یو ځل نه زده کیږي، دوه ځلې تعقیب کړئ. ګورئ، تاسو لپاره تقریبا یو درس دوه ځل یا درې ځلې هم نشریږي، نو هیله ده په نورو وختونو کې تعقیب کړئ. راځي حاضري ورکړئ. نن ورځ شپږمه درسي خپرونه ده. د شپږمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. شپږ شمېره پیدا کړئ، وروستۍ دایره یعنی پنځمه دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.